السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو دانند خالی روز د 2023 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو پښتونخوا او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام حجره لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. خبرونه سټی کی د حکومت خلاف د تحریک انصاف جلسه نن پر اول پنده کې کیږي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړي ځواک جوړ کړل شوی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت له طالبانو غوښتي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي دی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راول پنډه کې کیږي. د ګوند لخوا له رسنو سره د شریکو شو معلوماتو له مخه دا وخت د هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راول پنډه ته روانې شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 24 باندې په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نومبر 25 د راول پنډه په حقیقي ازادي مارچ کې ګډون وکړي. عمران خان وویل چې نن غرمه یوه بجه په پنډه کې جلسه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي لایحې عمل اعلان کوي، چې آیا اسلام آباد ته ورسي که څنګه. بلخوا د اسلام آباد ریډ زون تړل شوی دی او پنډې نه اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې هم بندې دي او شاوخوا کنټینر یې ښودل شوی دی. په سیمه کې یعنی په پنډې کې شاوخوا 8000 پولیس هم د امنیت لپاره تعینات شوی دي. د عمران خان په مشرۍ لانګ مارچ د اکتوبر په 28 له لاهوره پیل شوی، خو وروسته لاغې په کې ځنډ راغلو چې کله د نومبر په 3 د پنجاب په وزیر آباد کې د لانګ مارچ په کنټینر د ډزو په پیښه کې عمران خان زخمی شو. په عین حال کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي د عمران خان جون ته د وسلوالو لخوا خطر دی، نو راولپنډۍ څخه اسلام آباد ته دی خپل لاریون اوزنډوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویل چې د جلسې گا د امنیت په اړه هدایت جاری کړی شوی او د پی ټی آی مخکښ اسد عمر یې خبر کړی دی. عمران خان دغه لاریون د انصاف او حقیقي ازادي مارچ په نوم یادوي. نوموړي ته ټاکل شوی وخت مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي. حکومت وایي انتخابات به د 2023 کال په اکتوبر کې د ټاکلي وخت سره سم کیږي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د مختلفو جرمونو لکه هدفي وژنو، غلا، اخوا برای تاوان او نورو هغو مخنیوي کول او لسته په سمدستي توګه مرسته رسول دي. نوموړي زیاته کړه
دې په ټایم باندې خپل کنټرول خبرول شي او ډیفنس هم کولی شي. دا ځینې کې څه ایمرجنسی وي څه شوي دا به زمونږ چې موبایل سو د تاڼي نه اوزي او هلته ځای ته ځي به هغه ځای کې کرایم سین ته به دا نږدې وي. که داسې څه مشکوک څه شی دې ته ښکاري نو دې خپل هم ریسپونډ کولی شي او هغه ایلیټ مونږ به میرعلي کې هغه هم انفارم کولی شي.
فرحان خان وویل چې د میرعلي وروسته به په نږدې ورځو کې د غزواک میرام شاه او د هغې وروسته به د تخیلو شوه او نورو سیمو ته هم وغځول شي. د خیبر ضلع انتظامیه وایي چې په سیمه کې په یو تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې کار شروع کیږي. د خیبر مرستیال کمشنر شافعت خان له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې له پیښور ته تورخمه به په 8.5 کیلومتره مشتمل راهداري زر کار پیل شي. په خبر پاڼه کې د منصوبې لګښت شاوخوا 3.5 اربه ښودل شوی چې د نړیوال بانک په مرسته پیلیږي. چارواکي وایي په راهداري پروژې سره به د پاکستان او افغانستان تجارت زیات شي او ځوانانو ته به د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په پراخه کچه د ښځو د حقونو خرابیدونکي وضعیت ترغولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. یوناما د اپیل یا خواست نومبر په 25 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په داسې حال کې وکړ چې دا څه اشارې دي ګواکې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ په حکومت په واک کې راتلو وروسته په 1500 کې په ښځو محدودیتونه زیات شوي دي. پرون له دغې ورځې سره سم په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم 14 ورځنی کمپین هم پیل شو. یوناما په بیان کې وویل چې د 2021 کال د اوړي راهیسې په افغانستان کې چې یو له هغو هیوادونو دی چې په نړیواله سطح پکې د ښځو په وړاندې تشدد ډېر دی، د ښځو ډېر بنیادي حقونه پکې محدود شوي دي. او په یوکرین کې پرون په داسې حال کې د بیجلی د بحالۍ لپاره د مرمت کار روان وو چې روانه اونۍ د روس لخوا د هیواد په انفراستراکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوي دي. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د شپې مهال په ویډیویي وینا کې ویل چې تر شپېته لکه زیاتې کورنۍ په تیاره کې پاتې دي. نوموړي ویل چې تر نن ماښامه په کیف او زیاتو برخو کې برېښنا نشته، خو نوموړي ویل چې کارکوونکي د نومبر 28 راهیسې په کار بوخت دي او تر نیمایي اغېزمنو سیمو ته بجلی په بحالولو کې کامیاب شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ نن غرمه یوه بجه د حکومت پر ضد په پنډه کې جلسه کیږي. د دغه جلسې لپاره د پاکستان د مختلفو برخو نه د ګوند پلویان د قافلې په صورت کې روان شوي دي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د امنیت ټینګ صورتحال دی او حفاظتي اقدامات شوي دي. د پنډه نه اسلام آباد تلونکي ټولې لارې تړل شوې دي او بیا د اسلام آباد کې د ریډ زون ټوله علاقه هم تړل شوې ده او بیا شاوخوا 8000 پولیس په پنډه کې هم تعینات شوې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان مو د حالاتو نه خبروي.
دا د مختلفو برخو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او دغه رنګې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر او شمالی علاقو دا غی نه قافلی پنډه ته رسیدونکو دی. ځینې خلک تیر شپم راغلی او په پنډه کې چې په کم ځای کې دا جلسه به کیږي. عمران خان په خپل یو بجو وخت یاد کړو نو هغه زراور پنډه چې کوم د ټورو نه مصروف بازار دی، سړک دی، روډ دی، مری روډ چې ورته وایي، پاره باندې سټیج هم جوړ شوی دی او سکس روډ یو علاقه ده چې دا فیض آباد ته نږدې ده. فیض آباد نه بیا اسلام آباد شروع کیږي، پاره پنډه ختمیږي. نو انتظامات خو تحریک انصاف پوی چې مکمل دی او خلک را روان شوی دي. نن د پی ټی آی چې کوم سهار وخت یو بیان وو په هغه کې دا ویل شوی دي چې سهار د شپږو بجو نه د مختلفو برخو نه قافلې هغه پنډه ته درسیدو په حال کې دي. هلته ورته یو خیمم لوی جوړه شوې دي، ورته خیمم بستی وي. بیا که تاسو انتظاماتو خبره وکړه نو په اسلام آباد کې خو چې کوم هغه ریډ زون دی هغه اوس مکمل بند شوی دی، سیل شوی دی د هرې غاړې نه. او د پنډې نه اسلام آباد ته چې کوم سړکونه دي نو هغه فیض آباد سره هغه تړل شوي دي، کنټینر یې خودلی شوي دي. پنډې او اسلام آباد یو بل نه دا خپل یعنی جلا جدا شوي غوندې په داسې حالت کې دي. او بیا دلته چې کله اسلام آباد ته د جی ټي روډ باندې خلک راځي د لاهور د سایډ نه طرف نه او بیا د خیبر پښتونخوا نه نو هغه د کوم ځلې سړکونه بند شوي دي. د پېښور نه تازه معلومات دا دي چې پېښور نه کوم قافلې دي هغه د پېښور چې کوم د موټر وې ټول تازه ده هلته جمع کیږي او د هغه نه بیا روس ته روانېږي. نو بهرحال به کتی شي چې بیا پی ټی آی د پاره امتحان هم دی چې نن عمران خان د وینا د پاره څومره خلک جمع کیږي او بیا عمران خان په خپله چې یو بجه ټایم خولې وو نو عمران خان به په هغې کې د حکمت عملي اعلان کړي د راتلونکي د پاره چې آیا پنډه کې پاتې کیږي، اسلام آباد د پاره او نیټه اعلان کیږي یا هلته ناسته کی. دا ارس اوس پورې واضح نه دی. البته د پنډه انتظامی چې اجازت ورکړی وو دی په هغې کې یو شرط دا هم دی چې دوی به نن شپه به دغه جلسه ختموي. یو بجه تقریر ته به د خلکو انتظار وي چې عمران خان د راتلونکي لپاره سه اعلان کړي. او بل میټرو سرویس ته د پنډه نه اسلام آباد ته چې راځي نو هغه هم معطل شوی دی، هغه هم بند دی. داسې ویلې شوي دي چې اته زره شاوخوا کې پولیس به په پنډه کې د دغه جلسې د حفاظت لپاره هلته موجود دي. اوس لږه شی به وړاندې پی ټی آی او بل میډیا لپاره یو خبر جاري کړي چې د میډیا ګاډو ته به او کیمرو ته به د وړو اجازت نه وي دغه جلسه ګاته. او هغې ته یو خاص بل ځای خوله چې هلته به دی جمع کیږي او دوی بیا پیاده هلته زموږ د میډیا ګاډو ته به هم نږدې اجازت او کیمرو ته به هم اجازت نه وي چې نږدې کیمرې.
ایرانا ثناءالله چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دی پرون یې پریس کانفرنس هم کړی دی او دوی وی چې د عمران خان ژوند ته خطر دی. نو دغه څه کیسه ده؟
کوره دلته خو پاکستان هر هفته اوس ته پته ده چې یو خو حمله زیاتې شوي دي. په عمران خان باندې په خپله په وزیر آباد کې په 3 نومبر باندې ډزو شوي، حمله وشوه. نو دلته خو یو عمومي خو داسې خو کنه نه کله یو صورت حال خو پیدا کیږي. خو بهرحال دا خو د امنیت ټینګول خو د حکومت ذمواري ده او نه یوازې د پنجاب حکومت خو د پی ټی آی د خپل اتحادي حکومت دی. لیکن د پی ټی آی خدا پلان دی چې عمران خان به په هلیکاپټر کې په اسلام آباد کې کوزیږي. تر اوسه پورې اسلام آباد انتظامی اجازت نه دی ورکړی. پی ټی آی یو بل درخواست هم ورکړی دی چې عمران خان به املته کته کیږي. دا پریډ گراؤنډ وتوی دا فیض آباد نه بیا تقریبا داسې یو 2 فرلانګ فاصله کې راځي. نو تحفظ خو د مرکزی حکومت هم جوړیږي او بیا پی ټی آئی د اجازت نه ورکول نو رستم بیا دا ویل چې هغه په منطقه کې په هلیکاپټر کې راځي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاری مودا د نومبر په 19مه پای ته رسیږي، د پوځ نوی ټاکل شوی مشر لیوټننټ جنرل لاسم منیر به تر هغه وروسته د خپلې چوکۍ دنده سنبال کړي. وزیر اعظم شهباز شریف د خپل آئینی اختیار په کارولو د نومبر په 24مه لیوټننټ جنرل لاسم منیر د پوځ نوی مشر ونومولو او ولسمشر عارف الوی هغه تایید کړ. کارپوهان وایي د پوځ نوی مشر مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې پکې سیاسي حالات، د پوځ او سیاست په رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادی حالات او بے امنی شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پوځ نوی ټاکل شوی مشر لیوټننټ جنرل سید عاصم منیر به د نومبر په پای کې خپل کاري موده پیل کړي. مخکې د پوځ د نوی مشر په ټاکنه په پاکستان کې ډېر بحثونه روان وو. اوس تر دې ته دي چې د پوځ نوی قیادت په هیواد کې مسلو او ورپېښو چیلنجونو په موجودیت کې خپل کار څنګه مخته وړي. شنون کې وایي د پوځ مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوځي چارواکی او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته وویل دا وخت د پوځ لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسی حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي وویل پوځ باید د آئین په دایره کار کې دننه کار کولی، خو د هیواد په 15 کلن تاریخ کې قتل شوي چې پوځ داسې نه دي کړی. نوموړي پوځ ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے،
زما پر فکر تٹول مهم سیز دا دے چې د سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید و منل شي. په هیڅ صورت کې له آئین نه تجاوز نه دی پکار. دا غي سره سره په پاکستان کې نن سبا ترهګری په زیاتې دوه دا تیرو څو میاشتو رهیسې په سوات او قبایلی سیمو کې تاریخ طالبان پاکستان بیا فعال شوی. نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوځ خپل سرحدونه محفوظ وساتي. بجٹ تبا هم قتل وی چې څنګه په غوره طریقه استعمال کړي شي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالی مالیاتی ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
د پاکستان په پوځ تل د سیاسي مداخلت تورونه پوري کیږي چې هغوی په بیا بیا رد کړي دي. خو د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسه وړاندې د نومبر په 23مه په راولپنډه کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د تیر کال په فروری کې د ډېر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوځ د خدمت په وجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو 10 کلونو کې یې په سیاست کې مداخله کړې چې د هغه په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ نوی مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیغ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پرېوځي، نو پوځ ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلی دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي نو د هغې له امله د پوځ رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوځ باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پوځ د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوې دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوی قیادت یې راغلی، ورته به دا کول وي چې څنګه د پوځ تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر اسان کار نه دی. د پوځ په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کارویانې مخکې کړي دي، د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوځ نیغ په نیغه الزام لګي.
تلت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. او هغه هیواد چې تر څو په حقیقي معنی کې جمهوری نه کیږي، نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپله موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
دا مشال ریډیو دا.
په شمالي وزیرستان کې د مختلفو جرمونو د مخنیوي په خاطر د پولیسو یو ځانګړی سواک جوړ شوی دی. پولیس وایي چې په سر کې دا سواک په میرالی کې جوړ شوی او په نږدې ورځو کې په میرام شاه کې هم جوړ شي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې پلان لري دغه سواک د شمالي وزیرستان نورو سیمو ته هم وغځوي. نوموړي وویل د جرمونو د مخنیوي لپاره به د دوی ځانګړي سواک په موټر سایکل سپاره وي چې کلو کوڅو ته رسائی اسانوی. د سیمې اوسیدونکو فعالان دې ګام ته خوشاله دي. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړې ځواک جوړ شوی چې میرالی کې د نومبر په 25مه پرانسته وشوه. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړې ځواک د میرالی نه پس ورځ دوه کې میرامشا کې جوړوي او د وزیرستان نورو سیمو ته به هم وغځول شي. دوی وویل چې د ځانګړي ځواک مقصد سیمه کې هدفي وژنو، غلا، اغوا او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره ولسته فوري خدمات رسول دي. د پولیسو ځانګړي ځواک په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته د یاد ځواک په اړه وویل چې میرالی پس میرامشا کې پرانسته کړي او د غلطه د جرمونو مخه نیول دي.
ټایم باندې خپل کنټرول خبر ویل شي او ډیفنس هم کولی شي. جو خدای دې چې دا کوئک ریاکشن فورس زمونږ خدای دې کې سه ایمرجنسی وی سی شو دا زمونږ چې موبایل سو د تانی نه او زیو ال تغیر ته ازای تزیب اغه ځای کې کرائم سین ته بدن از دی وی کدا سه مشکوک سه شی دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کولی شو. اغه الیټ مونږ به میرلی کې شته زمونږ نور چې کوم فورس غشن اغه من انفورم کولی شي چې تا کرائم سین وشي دا فرست ریسپونډر کې دې شي کرائم سین پروټیکټ کولی شي اغه ځای کې دوری دې شي چا پس ګرل وی چې اس کول وی نو زمونږ چې کوم موبایل اغه وړو وړو تنګو ته لارو ته دنه نشیتلې چې کوم موټر سایکل زموږ ته موبیلټی راکړي چې کوم زمونږ کلی دی هغه ته دنه تلو د پاره مې موبیلټی راکړي ټول نه زیات کرایم چې په دې دوو سټیشنز باندې ډیر دی نو په پایلټ پروجیکټ کې نه دي ځکه به چلیږي.
شمالي وزیرستان کې ځای خلک د ډیر وخت نه غوښتنه کړي چې پولیس ته د جرمونو مخنیوي لپاره فعال کردار ولوبوي. د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي لپاره ځای خلکو د پولیسو او امنیتي ځواکونو نه غوښتنې په وار وار تکرار کړي. دوی په وار وار ګیلې کړي چې د هدفي بریدګرو ضد پولیس په موقع کاروایی نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځانګړي ځواک په جوړولو خوشاله دي خو باید د امن امان پر ځای کولو لپاره کردار ولوبوي.
ځنګړی د پولیس کیم ځواک ته دغه د ټول تسلینه ته وهغه ځول شي خو داسې نه لکه څنګه چې په نارتو وزیرستان شو د مارګ جبل پښه مخشه کېدلې او پولیسو سره تش راپورټ لیکنه معلوم چې کیم د ځنګړی ځواک ته چې د خلک توقعات یې زنه نو په وطن شي هغه باید پښه هغه مارګ جبل دغه د رکتام د پوره چې د خپل حال زاله او کوز دلته سیستم چې کیم دی هم ادارې افواج په چارو چې پولیس ته اختیار ورکړ شي پولیس مضبوط کړ شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړې ځواک باید پیاوړې او با اختیار شي.
د زمزلا چې کوم دي په دې کې هغه ټول سہولیات راشي هغه ټول محکمې راشي کوم چې د مرجر سره ودی شوې کوم د پولیس خبره وکړو دا خبره ده چې دلته د پولیس فورس لټکېږي او د ځانګړې ځواکونو په کې راځي د دې به مثبت اثرات دي خو بنیادی سوال دا دی چې د خلکو ته اختیارات هم ورکول پکار وي. دلته د پولیس ډیره زیاته نفري ده خو به موږ چې د دوی اختیارات وینو نو دلته د پولیس هغه ثمرات عوامو ته نه راسي چې کوم پکار دي او دغه بیسیک وجه دا ده چې دلته پولیس ته هغه شانتي اختیارات ملو شوي نه دي کوم چې پکار وو.
د پولیسو مشرانو وویل چې میرالی او میرامشا کې د جرمونو شمیر زیات دی نو شروع کې ځانګړې ځواک د غلطه پیلوي او وروستو یې د تاخیل او شوته غځوي. دوی وایي چې وخت سره به دغه د وزیرستان په ټولو سیمو کې شروع کړي چې د جرمونو مخنیوي لپاره په موقع پولیس کاروایی کولی شي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او نورې نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. روان 2022 کال کې د غلطه سلور سلویخ هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی دی. ځایي خلکو د حکومت نه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنې په وار وار کړې او د غلطه پر لتونه او جرګې کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار ویلي چې د وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د هدفي بریدګرو ضد کاروایانې کیږي. ډیرای په نخا کړی او گرفتار کړی هم دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو لا پی خبر ته ترخما د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم رادارې پرامیراتی کار پیلېږي. د خیبر مرستیال کمشنر او د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک پرون مشال ریډیو ته وویل چې په منصوبه کې سړکونه، صنعتي زون، جدید ټرمینل او سړی خونې شامل دي. دوی وایي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نور هم پراخ شي او مالونه به زر افغانستان ته رسیږي. نور تفصیل له سیمنه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری پر رپورٹ کی.
د خیبر ډیپټی کمشنر شفاحت خان له دفتره د نومبر په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پیښوره تر تورخمه شاوخوا 8 کیلومتره راهداري جوړیږي. دوی ویلي دا منصوبه چې د نړیوال بینک په مرسته تیارېږي په دې کې څلور لاینه سرکونه، انډستریل زون او میوو سبسو خوندي ساتلو لپاره کولڈ سٹوریجز یا سړی خونې هم جوړیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې منصوبه به لږ تر لږه 3 اربع روپۍ لګښت راځي او په سلګونه قبایلي ځوانانو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې نه به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټې ورسي.
نو یو خدا چې کوم پاک افغان اکنامیک زون دی په دې کې صرف انډستریل سیکټر بنی، په دې کې به مونږ ورسره ټریکنګ ټرمینل دی، په دې کې کول سټوریجز دی، په دې کې به مونږ بالا ورسره چې کوم دی پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انډستری چې کوم دی مونږ به هغه سره هم انشاءالله کوآرډینیټ کوو او په دې کې مونږ غواړو چې بای زمونږ افغانان ورونه هم په دې کې انویسټمنټ وکړي چې هغوی سره هلته کې انډستریل انفراسټرکچر نشته او هغه خپل انویسټمنټ کول غواړي. نو دا به هم دوی لپاره یو غټه اپرچونیټي چې کوم زمونږ وړه وړه کاروبارونه دي په دې سایډ باندې په خیبر کې په مومند کې ورسره ایڈجسٹمنٹ چې کم زمونږ لکه یو خدا مربل کلسٹر دی د دې اپګریډیشن بمپ کې کیږي، د دوی ټیکنالوژي اپګریډیشن، د دوی چې کم دی پیر پورا اسسمنٹ بکیږي چې یاره د دوی سره صحیح ایشوز دی پس سره ایشوز کې د دوی ته سپورټ پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی واحد خان شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا یو ښه منصوبه ده خو پکار ده اوس په تورخم کې دوی ته ورپېخې موجوده ستونزې هم هوار کړل شي.
مونږه مطلب دلته خلک هم په روزګار کېدی شي او د افغانستان مارکیټ باندې مونږ چې کوم دی کنه یو ښه اثر غورځولی شو او مونږ هلته چې کوم خپل مصنوعات هغه زر تر زره ایران او د دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولی شو. پکار ده چې مونږ فاسټ ټریک پروسس مطلب اختیار کړو، دې باندې مطلب دا ټریډ سره منسلک چې کوم حکامې باله دي هغه پواږي چې کوم مونږ پروسس دی چې هغه تیز کړی شي. مطلب افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې یا دمخه یو آیټم ځي په ایکسپورټ کې چې هغه تر سو پورې مطلب کلیئرنس کې یا تیزوالی نه راغلی او هغه پروسس چې کوم هغه تیز نه کړی شي. دوی مطلب دا ټریډران، دا کلیئرنګ ایجنټس، دا څومره منسلک خلک شي چې دا دوی مطلب فیسیلیټیټ نه کا دا ټریډ کلم نشي بڑاوي دی.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د صنعت او تجارت خونې ویاند واجد خان وای په تورخم کې ټریفیکی ګډوډۍ لامل دوه طرفه تجارت ډیر متاثر شوی او په کار د حکومت بیا داسې منصوبو باندې زر عملی کار پیل کړی.
په موجوده وخت کې د ټریفک جام مسلې لوځي د پاک افغان تجارت ته ډیر تاوان رسیدلی. حکومت خو چې دې لپاره کوم اعلانات کړي وو دا ضروری و چې 2024 پورې دا منصوبه پای تکمیل ته ورسی.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه په لړ کې د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا پراختیایي ادارې، د سرکونو کمی ادارې، نیشنل های ویز اتارټی او نړیوال بینک استازو سره غونډې شوې او د دې په ځنې برخو به زر تعمیراتي کار پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هر کال د نومبر 25مه په نړۍ کې په ښځو د تشدد مخنیوي او په دې اړه د پوهې زیاتولو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې مانځلو مقصد پر ښځو د کورني تشدد، د ناسمو رویو او پر دوی د زور زیاتی خلاف د پوهې زیاتول دي. سږ کال دا ورځ په دې پیغام سره مانځل کیږي چې څنګه ټول یو ځای شي او په ښځو انجونو د تشدد مخه ونیسي. هم له 25 نومبر څخه په دې اړه د پوهاوي زیاتولو شپاړس ورځنی مهم هم پیلیږي. نور تفصیل له فرخندې اسد نور.
په ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقونو ادارې وایي هلته پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي په ښځو د تشدد مخنیوي په اړه په صوبه کې مختلف د پوهاوي زیاتولو کمپینونه پیل کړي دي.
نومبر نوالی لسم دسمبر پوری دا مونږ یو مهم چلو چې په ښځو باندې کم تشدد کیږي د هغې خلاف. نو دې مهم کې مهم چلولو دپاره مونږ ډېرې زیاتې چې دی نو اکټیویټیز پلان کړي دي او مونږ هغه کوو. نو اوس هغه آلریډي مونږ شروع کړي دي، په هغې باندې مونږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي لکه کارونه مونږ کړي دي. نو په هغه کې داسې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې مونږ سیمینار کوو، لکه د میډیا هم ډېر زیات رول دی په کار دی چې دی هم د دې د ښځو خلاف چې کوم تشدد د دې مخنیوی او کې داسې.
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تښتونې یو شپږ رپورټ شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 11 د جنسي تیری او 14 د کورني تشدد پیښې رپورټ شوی دي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورټ په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړي دي، خو په سواد کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د کارکوونکو یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر ښځو د تشدد پیښې له دې نه هم زیاتې دي خو رپورټ کیږي نه.
په دې کې داسې ډېر ښه کیسز موږ راغلي، ماشومان جنکۍ لکه وژل شوي دي، هغوی سوځول شوي دي. په دې کې باسې بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړي دي او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه د هغوی چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راویسته شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغوی صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. نو داسې په مضمون سره خو ډېر زیات کیسز داسې موږ کړي دي.
بلخوا د پېښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه ښار کې تر اوسه د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د وژنو 2 پیښې رپورټ شوې دي. په دغو کې زیاتره د خوښۍ د ودونو او د کورنیو شخړو پیښې شامل دي. په دغو کې په یوه پیښه کې د تیر جولای میاشت کې د خوښۍ د واده پر سر یو سړی او ښځه په ډزو وژل شوي. هم د تیر اګست میاشت کې په یوه بله پیښه کې د پېښور سره نږدې په داودزو سیمه کې یو تن خپلې دوی خویندې په ډزو وژلي او وروسته یې پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وژلي دي. د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې شاد بیگم وایي باید پر دغه مسله جوړ شوي قوانین په سختۍ سره عملي شي.
شرح کمو طرف کی طرف تو گنو کا شرح سی واشوی ام د مطلب صحه د پوری یو سیس بل دے دا سیس کم سکول مطلب ہو کی ام او میڈیا کیمرا جی پر فیس بک پر سوشل میڈیا امرا جی او بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چ نہیں خلق ورانہ خبر جی زکا چ دی سے خلق نشتری چ اخی خلق د سزا گانی ور کرے شی دی.
پو پاکستان کی د روان کال پر سپتمبر میاش کی د سارا انعام پنوم دے وی خزی توجنی ورستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو د تشدد د پی خو پ اڑا بحث پل شوی دی. پو ہا پی خکی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وژلې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیاته کړل شي.
یقینا نو دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې به کوو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به کې خپل تجاویز مرتب کړي.
بلخوا د خزو او ماشومان لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپتمبر میاشت راپور لمخې پر خزو د کورنی تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د خزو د تختونی زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سحر لسنی مې بجې شوې دي. یو سو مهم لند خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت سي جلسه نن په پنډه کې کیږي. د ګوند لخوا له رسنو سره د شریکو شو معلوماتو لمخه دا وخت د هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راول پنډه ته روانه شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان مخکې په یو خبره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې نن د پنډه په حقيقي ازادي مارچ کې ګډون کوي چې نن غرمه یو بجه په راولپنډه کې به پیلي کی او نوموړي به پکې خطاب کوي. په لخوا د اسلام آباد ریډ زون سیمه تړل شوی او پنډه نه اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې هم بندې دي. په عین حال کې د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي چې د عمران خان جون ته د وسلوالو لخوا خطر نه دونه پنډه څخه اسلام آباد ته د خپل لاریون اوزنډوي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د ګړی ځواک پرانسته او شوه. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د مختلفو جرمونو لکه دفي وژنو، غلا، اغوا، برای تاوان او د نورو اغو مخنیوي کول او لسته پسندستي توګه مرسته رسول دي. نو موري ویل چې زربا د غزواک نورو سیمو ته هم وغځول شي. د خیبر انتظامیه وای په سیمه کې په یو تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې په کار زر پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه موریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په پراخه کچه د ښځو د حقونو خرابیدونکي وضعیت رغولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. یوناما د اپیل یا خواست د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړ. او په یوکرین کې پرون په داسې حال کې د بجلی د بحالۍ لپاره د مرمت کار روان و چې روانونه د روس لخوا د هیواد په انفراستراکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوي دي. د یوکرین مشر د شپې مهال په ویډیوي وینا کې ویل چې تر شپېتو لکو زیاتې کورنۍ په تیارو کې پاتې دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام حجره چې سمت شم دمې درته وړاندې کوي. تازه حجره پروګرام د پښین د سرخاب افغان کډوالو کیمپ کې جوړ شوی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم. نیکلی او خواجه احساسات مومنی په نننی اوجره خبرونه کې د پښین سرخاب افغان کډوالو پندغالی کیو د مالم عبدالباقی صاحب په اوجره کیو. نو د دې ځای د کډوالو سره به خبرې کوو او د دې پرستونځو به ور سره غږیږو. په دې سیمه کې د کښت او کروندې ځکه نستا د دې کم کورونه چې دی هغه خټن کورونه دي او لار کوڅې چې دی هغه ویران دي. یو شمیر کډوال چې دی هغه لمر سره ناشتي لدی سره به د دې پرستونځو باندې وژغیرو چې دی لکوم کوم ستونځ سره مخامخ دي. لمړی تاسو خپل نمبر ته وښیاس.
زما نوم عبدالملک دی.
عبدالملک صاحب تاسو دلته په څه باندې بوخت یاست؟
زما دلته ټیچری ده په د سرخه پکیم کې معلم یم او دغه چې ډیر زړه کلدارم تنخواه ده معاش ده.
نو دغه کوم معاش چې درکول کیږي په دې باندې تاسو د کور څو وګړي آیا په دې باندې گزاره کیږي او بل کار هم ورسره کوي؟
موږ دا تنخواه چې دا معاش دی دا زموږ کفایت نه کوي. نو موږ د یوې تنخواه او د بلې تنخواه پورې موږ پله ګرځو. اوړه په پور اوړو د هر شی چې دی هغه مشو پور دی.
کوم د ملګرو ملتونو کوم اداري چې دلته کار کوي ستاسو پر ستونزو باندې دا دلته کوم کارونه کړی دي؟
دلته خو موږ ته خو څوک نه راغلی دي. د ملګر ملتو د خواسته موږ یو څوک راځي وګرځيږي بیا دغه ګرځلاو سره ورک سي.
سلويش کاله وسو ستاسو په دې پندغال کې سرکان تر اوسه نه دی پاخه. نو په دې هره تاسو د دې ادارو سره خبرې نه دي سوي د ستونزم نه دی ورته بیان کړی؟
موږ خو د یونیسیار سره خپل د ستونزې ټوټل شریک کړی دي چې موږ ګلیانې کچا دي موږ ګلیانې را پخې کوي او د اوبو غم را وخوري او بنل رو او بل د ازموږ کم کښنیان چې دي شاګردان چې دي د ازموږ د 12 سم سفارغه سي دا بیا شي نه نستل ته نه پونتون سته نه یو بل دغه سته چې دا کشنۍ هلته کې مشغوله سي.
زما نوم رفیع الله دی، یقین شوم کی زم د لپی دا سویم په 1950 کال کې.
یعنی استاسو پلار او نیکه دلته راغلی؟
بالکل، هغه وخت ما نه پیدا چې دی راغلی دی، خو هغه وخت پیدا سوی نو نو زما زوکرم د لی سوی دی، زما پلار زما نیکه هم د لی زما نیکه پات سوی هم د لی دی، او پلار مل دروس پوری ژوند دی.
تاسو چې شهر ته وځي د شهر سودا وی راوړي پشین بازار ته ځي یا داسې نور سیم ته ځي، نو تاسو د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا خو به تنګول کېږي نه؟
کله زه خپله ځمه بازار ته، هغه ما درئ ستا د موټرسایکل کاغذات راکړه، کاغذ سره یو هیلمټ چیرې دی، هیلمټ سره یې لیسنس کوم دی، ما سره پیوار ماجر کار را سره.
پر دې قانوني سفر تاسو کولای سي شارونو ته تللی سي، نو آیا پر دې مې هم د پولیس تنګوي؟
بالکل، دا چې کله کله وغورځي خطا کی، کله کله وشلی چې دا تی ماجر یس، او یا کوم وخت چې دی مور چارج دی مور دا چارج په خپل جیب یاشي، دا داس نه راته چې ولرس په بینک کې واچو. نو دا خو اصلي قانوني اک داس کیږي چې دا زو لارښو دا بیا په بینګ زتا
یو، یعنی کم چالان چې لتا سو خا غدي خپل جيبونه،
هغه دی خپل جيبونه تاسو.
نور دلته کمی ستونزې دي تاسو فالک؟
مین ستونزې دا د شبنم صاحب چې ځوانان بیکاره دي، اصلي خبره د ځوانان د بیکاری ده. کله چې ځوانان پارګیږي د دولسم سیمس یا زده کړې کوي، نو دی بیکاری دی د پاره کار نشته، نو دی مجبورن جی په شاخه کارونه کی، سخت کارونه کی، زی کویلې کانت کورم ته زی، نو هلته بیا د دې د راتلونکي وخت لپاره دغه نه معلوم چې زما راتلونکي په څه باندې تیریږي، او زما څه شي جوړ شو، ما د دولس کاله خواري وکړه یا دغه څه زیات خواري وکړل، نو زما څه شي جوړ شو، اخر زه ولې کویلې ته ولاړم؟
ډیره مننه. تاسو خپل نوم راته وښایست.
زما نوم زبیح الله.
څه ستونزې دی دلته تاسو په سیمه کې؟
مر خو گنی سنجی لرو شبنم صاحب بیخی دیر سنجی لرو، کم چیز مر تیم کی دلی تقریبا زمان پلار و نکب ویل چیز مر تقریبا څلور سلویش پنځه سلویش کال اوس پر کې،
یعنی ستاسو زوکرم دلی سوی؟
زما زوکر دلی سوی ده، زما پلار داسې کوچنی و، یعنی د یو اتو کال و چې راغلی دی دلی.
ښه، یعنی ستا پلار هم په کم عمری کې دلته
راغلی؟ په کم عمری کې دلی راغلی. نو څلور سلویش پنځه سلویش کال چې کېږي دا ډېر عمر دی تیریږي. د پاکستان د حکومت خوا یا د یونیسف د نور موسسات لخوا څخه موږ هیڅ کوم دار کم بیچو یا کم د سہولیت نه لرو چې موږ ورس موږ لته یا مفت علاج وسی یا مفت دوا. کم د اوبو یو موږ ډیر غټ مشکل د اوبو سره لرو،
د
چشلو د اوبو بالکل نسته، برمی نسته، بیا چم برمی اوس مال دا چې په دغه
دلته چې کم د چشلو برمی د دت خو بجلی نسته، هغه په څه باندې چلیږي؟ کم چې د ادارو د خوادر کول سوی،
هغه د ادارو د خواست تقریبا موږ په ګرسر خاک به زم دوا درې برمی نه لرو چې مخنی ادارو راکړي دي، هغه ډیر ځراګز ما پیر نه چې چا څنګه ولی دي. خو د ریچ کم موټ خپل و هو بیا څوک ور یا چې څوک یو کور به وصل لري، مثال خپل برمو وي هغه بیا په شمسیان باندې چلی،
یعنی چې شخصي ولی هغه و خپل هم سایګان ته وړیا
نالی نسته پخی او روډونه خراب دي، دا مشکلات سته.
د دې سیم خلک په کوم خواري مزدوري باندې بوختي؟ د خواري مزدوري چیرې کوي؟
دا خلک په کوالا کې دي او په روزانو کې دي، اکثره په روزانو کې دي. په سرخاب کې هم کې د ننه کم کار نه دی کړی، نسته د کار شې دی وکی، اکثره وتلی په مسافرۍ کې، بیا راس په سوټینګ پیغه پیسې راوي د لی وخوري بیا بیا ولارس.
Thank you.
عالم محمد عیسی سره مجلس کو څه وینې په دې ستاسو کم پندغال چې دی په دې کې کوم ستونزې ډېرې زیاتې دي؟
مننه شبنم صاحب، زموږ سره دلته ډېرې زیات مشکلات شته. اول زموږ غټ مشکل عمده مشکل دا دی چې موږ د دې مشکلاتو رو چې دا کم پی او آر کارډونه چې د یونیسیار د خاصه موږ ته راکول شوي دي، پر دې کارډو باندې موږ ته دلته ډېرې ستونزې موجودې دي. مثلا د حکومت خوا اول فرض یې که موږ د ډرایونګ مسله ده چې کوم وخت کې تا سره ټرافیک سیستم کې حکومت ته ووایي چې کارډ راکړه، نو کارډ خو یې کارډ قانوني طور دلته منل کېږي پی او آر کارډ. او خو په هغه وخت کې زموږ د لیسنس غوښتنه کېږي، لیسنس موږ ته د پاکستان حکومت پر دې شي نه دی را جاري کړی، نو موږ د لایسنس مشکل لرو، لایسنس موږ سره نه وي. دوم، موږ پر دې خپلو کارډونو باندې که یو څوک غواړي حج لولاړ شي، حج پاسپورټ نه پر جوړېږي، د بهر ملک ویزا او پاسپورټ نه پر جوړېږي. زموږ پر دغه اوسنیو کارډونو چې پی او آر نومېږي یو انیسیار راکړي دي. او بل، موږ د بینک اکاونټ نه سو پر جوړولای چې موږ د بینک اکاونټ پر جوړ کړو، یا د یو وخت یو چا سره د پیسو مطلب کاروبار وکړو، راکړه ورکړه وکړو، هغه موږ د دې ذریعه سره نه سو کولای. بل خبره دا ده، زموږ دغه کارډونه چې دي دغه حیثیت نه لري لکه کوم چې په پاکستان کې شناختي کارډ لري. مثلا نور صوبو ته چې اوس موږ ځو، فرض یې که د پنجاب صوبې ته چې ځو، هلته زموږ دغه ماجر کارډ باندې زموږ سفر موږ ته مشکل دی، ستونزه ده. هلته موږ ډېر خلک دي په تاڼو کې شپې تیرې کړي دي، پیسې راخسل کېږي پر دې شی باندې چې ته مهاجر یې پر دې نامه باندې، او حال دا چې زموږ سره مهاجر کارډ هم یې.
د روغتیا په مت کې دلته تاسو ته روغتونونه د کول سوي؟
نه، دلته موږ ته هیڅ روغتونه دی را کول سوي. دلته موږ په دې کیم کې نه روغتون لرو او نه که دوا لرو، نه ډاکټران مجاز ډاکټران لرو.
تاسو د خپلو کورنۍ غړو یا د دې ځي پنډغالي کم کډوال چې دا علاج مالجه یا درملنه چیرې کوي؟
دا موږ درملنه اکثره وخت ځو بازارونو ته، په شارونو کې خپل درملنه کوو، هغه په پیسو کوو. موږ ته دلته نه سرکاري
دولتي روغتونونو کې نه درکول کېږي. دا
راکول کېږي، مطلب خو هلته ځینې وخت موږ داخله یو شی چې یا د شناخته کارډ په ذریعه کېږي، یا هغه سین کېږي، دستخط کېږي د شناخته کارډ په ذریعه، نو هغه شی خو موږ نه لرو. نو موږ مجبور یو چې هغه شی به موږ په سیول دغه کې په شخصي هسپتالونو کې به موږ خپل علاج کوو.
کومې ادارې چې ستاسو لپاره کار کوي، نو آیا دغه ستونزې تاسو د هغوی مخې ته نه دي ایښي؟
بلې، دا ستونزې موږ د هغوی مخې ته ایښي دي، خو هغوی زموږ سره په دې شي کې همکاري نه ده کړې. او هغه همکاري چې کېږي دلته څه کارونه ستا شبنم صاحب، رښتیا هم دلته دا یو څه مشکل زموږ دا ستا څه مخصوص کسان په دې کیم کې یو څه مخصوص کسان که د یونیسیار سره کښېني، هم دغه مخصوص کسان کښېني، دغه مخصوصو کسانو ته که یو څه هم راسي، یو شی یو مرسته راسي، یو همکاري راسي، وګړو ته نه رسېږي، حق واقدار ته نه رسېږي.
ډېره مننه قدرمنو، تاسو د سرخاب پندخالی د کډوالو مجلسونه واورېدل. اوس یو وړه دمه اخلو، په دمه کې به تاسو یو سندره واورئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو د وجری خبرونه په دې برخه کې راځو د پښین د سرانانو د نیو افغان کډوالو سیدون سره د غوی پر ستونزو باندې خبرې کو. لومړی تاسو خپل نوم راته وښس.
محمد صابر زما نوم دی.
صابر صاحب څو وخت کېږي چې دلته راغلی؟
تقریبا څلوېښت کال زیات کم کېږي چې موږ دې کیم ته راغلي په دې پاکستان کې موږ اوسېږو.
څه دې ولیدل په دې څلوېښت کال عمر چې دی هغه څنګه در؟
یعنی موږ خو نو داسې په هغه حال کې موږ زه خپله ډېر کوچنی وم چې مثال موږ راواوښتلو.
څو عمر به وستاوه؟
یاره تقریبا دا څوارلس دولس دغسې کلو به ومه چې موږ زه پاکستان ته راواوښتلم. نو دلته پر موږ دا خواري مو کولې مثال نور خو نو موږ هغه جایداد نه درلودی زموږ مالونه وو د غمو ګرده تر شا مو هغه د پاته سوم کمار شی درلودی هغه مو شاته پاته وو. نو بیا په دې مزدوري کې اخته وو تر ننه پورې لکه نن چې زموږ بچیان په دا مزدوري کې اخته دي موږ هم په دا مزدوري کې
تر ننه مزدوري
خو نو بټۍ کې کار کوي په کراچۍ کې کار کوي روزانی کوي نو بس په دغه کې سره
کراچۍ ته چې تللی دي هغوی خو به د کوم ستونزو سره نه مخامخ کېږي؟
داسې وخت اوس ستا چې دا مخکې غږ اوازه سوه چې دا لوکان یې سره تنګول خپل پر دا کاټو باندې هم بیا اوس بیا پیل هم بیا قراره سو اوس بیا اوازې دي چې په دا آب چوکۍ ورته وایي په دې کې دا زموږ لوکان تنګوي چوکۍ یې دا خپل کاټونه ورسره یې لا تنګوي دا پیوار کاټ او چې هغه کاټ نه لري هغه خو موږ ګیله نه کوو چې دا بیا دغه سړی راغلی په پاکستان کې چې ژوند تېر یې هغه خو نو خامخا تپوس به ځینې کېږي. موږ دغه ارزو ده چې موږ کوم ثبوت چې لرو باید پر دې موږ تنګ نه شو.
یعنې پیوار کاټ
چې موږ دا پیوار کاټ لرو باید موږ پر دې تنګ نه شو. ولې دا خو موږ د بنګمینال موږ ته انحصار راکړی دی دولتونه په خبر دی مثال پاکستان حکومت په خبر دی دا ټوله نړۍ په خبر ده چې دا ورکړی دي دا کاټونه باید موږ الوکان زموږ خلک په دې تنګ نه شي چې دا پیوار کاټ لري.
زما نوم محمد نوروز.
نوروز اکا ژوند څنګه تیریږي په دې پنډغال کې؟
په دې پنډغال کې ژوند دا تیریږي نو چې زموږ ژوند خو ډېر سره دقه دي مشکلاتو سره مخامخ یو. اوس
کوم مشکلاتونه دي؟ کوم
ستونزې؟ مشکلاتونه داسې دي اولن سیات اولن اوبه دي موږ اوبه نه لرو
په پنډغال کې. اوبه نه
څښلو اوبه نه لرو څښلو اوبه نه لرو بجلی نه لرو گیس نه لرو روډ کومار ته پرالی تا ولیدی چې پستا حال دی. نو زموږ دغه ستړی ژوند دی. نو
د کورنۍ گزاره دې څنګه روانه ده؟
کته د مزدوري د لارې پیدا کوم د روزانې د لارې پیدا کوم.
بچان دې
روزانې
چیرې لګیا دي په کوم سیمه
کې؟ اوس نو چې مونږ دې په دغه پښین کې کوي کوټ دې دي
کم کم کارونه کوي
مزه روزانې کار کوي هر څه چې ورته ما سره سو بره دا کوي کار هر کوم چې روزانې دې چې سره راغلی ودرې دي چې ورته ما نن کار دي د ورځې کار دي روزانې بس دې ورته دا نه ګوري کده خټو کاری کده پوخ کاری کومه کودایي بس پخ نه پر کې وچ کوي.
ډېر مننه. ته ظاهر پښتون لور ترازو لاغوي سره مجلس کو کوم ستونزې دې دلته تاسو ته؟
موږ خو یو خو دی دی چې دا کډوالي خپل ستونزه ده دا لفظ یې جوړ د ستونزو څخه دی په دې کې چې کوم دی د زموږ د کډوالو د پاره د ژوند سهولیات نشته نه ګیس ته نه بجلی شته نه د اوبو سهولیات شته او نه دلته د روغتیا د پاره کوم مرکز موږ لرو.
د کډوالو تیر نصاب چې و هغه پښتو او په فارسي ژبه و اوس په اردو ژبه سوی دي او په انګریزي ژبه سوی دي. نو آیا دغه کوم مشکلات یا کوم ستونزې پیدا کړې دي تاسو ته؟
خبره خدای ده دا خو تیر د اشرف غني حکومت د ماجرو کوم وزیر چې و بلخي او یونیسیار حکومت پاکستان درې جانبه دا پریکړه وکړه، نو دا هغه کسان چې کوم دا پریکړه کړي هغه باید د دې سوچ او فکر کړی وای، او دا خو زموږ در وس بار خبره ده کنه، او موږ خو کفاره ژبه کې موږ ته زده کړه راکړي سي زده کړه زده کړه نه، خو زموږ د مستقبل سوچ هم باید سنجول سوی. زما مستقبل دا دی، زه آیا په ایست افغان کډوال دلته به پاتېږم که افغان کډوال پاتېږم او سبا زه خپل وطن ته ځم، ما ته د دې زده کړو یا د دې خپل ژبه یېرول ما ته ګټه څه وسو؟
اردو ژبه د لوست ضرورت نسته،
لوست ضرورت نسته. او که چیرې زموږ مستقبل داسې وي چې مقصد دلته نیشنلټي ورکول کېږي خو بیا صحیح ده، او که خبره د دې وي چې مقصد ژبه زده کول دا خو یو کمال دی که نه، باید موږ اردو هم زده کړو، انګریزي هم باید زده کړو. خبره دا ده چې نظام نصاب بدلېږي باید ټول نظام بدل سوی. هغه داسې دی، ته ما ته کاغذ دې بدل کړي ما ته هغه سهولیت خو نه هم راکړه، زما د ټیچر یا د استاد سالری څو ده، تنخوا څو ده، او د لوکل د څو ده. د لوکل په سکول کې کوم امتیازات شته د زده کوونکو دپاره، کوم درسي مواد شي یا مادن ما ته کوم شي دي، بس صرف یوازې کتاب بدل سوی. کتاب خو دا کوم میتډ چې دي یا میتودونه چې کوم دي دا خو زما زده وه. دوی موږ ته په دې اړوند باندې ټریننګ راکړي، ټریننګ ته ما ته په لینګویج کې راکړه، ما ته یو دم پوسولی را کرکولم چې چینسلو دا باید سټیپ بای سټیپ سوی وای، ځنه پر ځنه سوی. دوی یو دم اوس پر روان کال کې در دولسم ټولګی پر رسیږي، دا پر استاد باندې ډیر پریشر دی چې خپل استاد په پښتو باندې تعلیم کړي، هغه من اردو انګلیش څنګه ورته وایي چې هغه سبجیکټ په اردو یا په انګلیش.
نور کسی سکوی خوب است زما خوخ دے ما خامدا خمار بندیو کستے زما خوخ دے تنور کسی سکوی خوب است زما خوخ دے تنور کسی سکوی خوب است زما خوخ دے خوش او کرم هم دغامی ولسته زما خوخ دے
ته نور کیسه سر کوي خو بس ته زما فخ دے ما خامدا خمار بندیو کس ته زما فخ دے ته نور کیسه سر کوي خو بس ته زما فخ دے ته نور کیسه سر کوي خو بس ته زما فخ دے
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو تاسو د سرانانو او سرخه پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل او اوس د دوی ستونزي د دوی سره اړوند چارواکو مختشدو اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کار کوونکي ادارې یو این ایچ سی آر سره تړلي د سوسایټي په نوم سازمان د بلوچستان یو منتظم داود خان سره خبرې کوو. یاد سازمان د کډوالو زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. داود صاحب، کدا راته ووایاست چې ستاسو سازمان د کډوالو د ماشومانو د زده کړو لپاره څومره کار کړی دی؟
موږ خو دا کال چې دا کال کې موږ د دوی لپاره ډېر کارونه وکړو. کارونه چې کوم موږ ودی ته څلور څلوېشت آر سی سی کمرې ور جوړې کې، په هغه کې دا دی چې کلاس روم ډېر غټ
دا یوازې په
بلوچستان په ګورو سکولو کې په سرخاب کې مشکل دی چې چیرې ضرورت تو کله په دا سکول کې چې دی موږ درې کمرې ور جوړې کې،
یعنی کوم سکولونه یا ښوونځي چې د دې ودانۍ می زیات کړي
چې نصاب بدل سو چې د ټیچر چې لیازه د خپل کلاس اخلي او شاګر سر په اردو باندې خبرې وکړي.
یعنی کدا کم لوست چې ماشمان ته یا د کوم ته په پښتو یا فارسی ورکول کېږي، اوس په اردو ورکول
کېږي، اوس په اردو باندې ورته ویل کېږي. نو الحمدلله دا ټیم چې موږ د دې سکول هر استاد چې ته و پښتې په اردو کې د خپل بالکل تعارف درته کوي،
د دې لپاره تاسو هغه ته ټریننګ ورکړي،
مختلف ټریننګز موږ ورکړي، یعنی څلور ټریننګ موږ ورکړي دي. د دوی لپاره موږ لس لایبرریانی چې کوم په ار ریفیوجی ویلج کې چې غټ سکول دی، آی سکول موږ ورته وایو، موږ په حساب کې یعنی کوم سکول چې تر بوله سمې واغه ته موږ یو ساينس لیبر کړی دی.
موږ ولې د سرخه په ډغالی ته ملاړو، هلته ځینې معلمانو سره موږ ویل دل هغه ویل چې زموږ معاش چې دی هغه ډیر کم دی.
معاش داسې دی چې کوم یونیسیر چې معاش زیاتی هغه هر درې کاله بعد خپل یو مارکیټ سروې کوي، بیا یو اسسمنت کوي، بیا د دې کوم د سرچ کار کوي، امپلیمنټینګ پارټنر سي دی داغه، او د خپل د افیس کوم امپلای دی داغه، سات سات بیا داغه د ریفیوجی سکولانو چې کوم عالمان دي دی بیا دغه یو 10 یا 20% انکریزینګ کوي. نو دا یو دا کال کې چې 10% دوی ایمرجنسی بیس باندې 10% سیلری زیاته کړه.
ډیره مننه قدرمنو تاسو زموږ په نننۍ وجره خبرونه کې د پښین د سرخاب او سرانانو پندغالی د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل. ل دې سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسی. سمت شبنم ستاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دعاو کې مې یاد ساتئ. شاد اوسئ.